په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 ټنه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ټول ټال 4,200 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویټرز خبري اژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر یکشن بي پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 10,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغه بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو ویکریوی ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یو توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغیزستان ته بایللې ده. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډونونه کړي. راشد خان سمو د مخ کې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دته د دمي سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واوریدل وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمېر افغانان هیله مند چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
هیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدله چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خاوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خاوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوکړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خاوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول د ودونو په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو له راوستلو څخه د ډډه کول ویلي وو او د نارینهوو په تالارونو کې د موسیقي غږول هم منع وو. خو اوس په تالارونو کې ښځینه برخې هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسؤول محمد فهیم ایوبي ویل چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالارونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشوې. هغه وایي د واده مراسم باید د دود او دستور له مخې په موسیقي او خوخی سره تر سره شي او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندې موسیقي او خلک په شوق راتلل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګدی کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشد در روسی یکی از دوستا رفتم که
تیرش پد دوستانو دواده یو محفل تلاړم. محفل موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیر وی چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ور نه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غږول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپورت تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړي دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګید او په 2021 کال کې طالبان له واک تر رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول او ډیری له افغانستانه وتل او ویا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړه چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د کاناډا د قانون له مخې د دې هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بېوزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د C-140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د C-140 لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په زند او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په زند عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هېواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هېواد مرستندوی ماسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغېزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولی شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. د دې په اساس د سیاست خارجي کې مدید نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندی. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی و کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې و یا نورې چې آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ترسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیت لري لکه حکومتونه غوندي کول چې خدمات ارزه کی خلک ده تیر مصاد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کمک کوي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ کړی دي دوی پروژو تطبیق کړی دي هم سابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی اعتبار هم لري او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محصق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپله سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینو ځایونو کې ځینو خلک چې وقتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سو افراد چې وقتل چې مداخله وکړي په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي یعنی د کومکانو چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده او یا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلی دی چې دوی 15000 یا 30000 کسان دي یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده 3 میلیون ندیر خلق دیتا و متاسفانه ننسبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم سیدی مرشمون دی و شزی دی خصوصا شزی سی خاکار که وظیفه دلو ده خبل وظیفه لاسوار کردی اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خبل ده کور نان آور و متاسفانه سیدی کار وخستل شو ده فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوش درسته دلدی بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دیتونن سوا افغانان نوسر مواجه دی او در بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلیدی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اشتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیره مونه دی
مدنی فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د وروستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندویه ماسې کولی شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوی تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټکه کړي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف انکار کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپلو افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپلو افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي موږ ژمن یو چې خپله دا ژمنه عملي کړو لکه له دې ډلې سره په ګډه او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه 90000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو
کورنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاج د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 150 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده یې کړي یا کومه پرېکړه یې کړي یا کوم لاسلیک چې کړی دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولی شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونۍ ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسای وي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمري څلرشتم په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله رارسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
څنګه پوهېږم چې نن د مور ورځ ده؟ په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، وخت خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې اوس سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. مریم احمدي چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانزی.
ما که تک دیار و غربت هستم، دور از مادر.
زه په یو بهرنی هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لیرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لیرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لیرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترهګرو ډلو سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څېړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمیل شوي حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې خلکو د طالبانو له حزبي او د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقونو نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې یوه بېلګه ده اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغېزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامې د خبرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځانګړي توګه د طالبانو د سختو کمیز جوړښت په اړه د تعصبي نظام او داسې نظام په اړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
ښاغلی اندیشوی د یو مشروع دیموکراتیک او ټولشمول حکومت رامنځته کېدو اغېزمنې هڅې کولی شي چې افغانستان له کورنۍ او سیمه ییزو ګواښونو خوندي وساتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې په راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپور کړی طالبان تورن شوي چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپلې توکمیزې استبدادي او نه توجیه کوونکي سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبانو بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوري نظام مخکنی سفیر شکرې بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دي.
ترکیه راځي چې جدا ضرورت به احساس میشه که طالبان باید بر اساس همان موافقت نامه که خودشان
سربره پرده چارتی علی دل که طالبان مرد خپل حق ترون پاس از چل نړیوالې ټولنې سره لاسلیک کړی دی مسئول وپیژندل شي. اړینه ده چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې دوی د خلکو په وړاندې د چلند د ادبه او د حقونو د درناوي د افغانستان د ټولیز امنیت او تروریستي فعالیتونو په اړه حساب ورکوونکي وي.
سرتاسری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جوابدهی و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پدیارده ده طالبان و ده حکومت ده ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ثواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصته ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې یو میلیون څلور لکه وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم څلور څلوېښت ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرستې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندېږي او د دې هېواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبري اژانس ته د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړۍ جوپه د تېرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانو ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلې خوا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اصلي ټاټو ویکریویا ری کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولای شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
جی چټ فائدې هم زیات دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي. او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي ورسره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته هلته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه یې، زه خود فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډېر چټ کاوه وایي د کار یې په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم، خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمن کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره په عالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبورې چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په د مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت دا نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لور که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دي چې هغې ته آنتي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېننی، بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي او انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته را دي بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو د واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ. د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی، او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوان ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصروف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ سره تللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې پاتې کیږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه تورسي کې هر کسان چې بیا هم وایم عادت کړي وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړي وي برته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي ترڅو دا راکم شي پرته د دې په رسیات او په سپارښتنو په عادي غوښتنو هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دننه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پېښي
کور کارونه نه مې زده دي نه کوی څه زده دي
دېږ وکوم یا ځینې نور کارونه ستې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي اوتو کول
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی
د کور کارونه معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کیږي یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زموږ مور دی زموږ پلار دی که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پېښېږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوی څه زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپله کار را کوي مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نه زده کوي او د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پېښي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ژوند وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوسې. که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کوله اسوسه هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دا دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره بوټ ټول بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډیر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته نوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسلای د شاګرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپل پخلای وکړي، یا یوه ورځ دی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بل ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
فکر کرم تو یاری مو پلی آ سر سری سر سری ما زخلیم جب ناکا یاری ما زخلیم جب فکر کرم تو یاری مو پلی آ سر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مجھے گل پری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم نازلی یا بی وفائی بچیے نازلی یبی وفا منجو سوی چلٹی این للتو زرزری نازخ دن جبر ما قیابری نازخ دن جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخل جبر ما کیاوری ما زخل جبر ما زخل جبر ما کیاوری ما زخل تو